دغه خبره د خوونې او روزنې د پوهنتون د طبي علومو استاد پوهندوی عبدالرزاق دوست چې په عین حال کې کندوز ته د کانکور ازموینې د اخیستنې لپاره د راغلي 25 کسیز پلاوي مشري په غاړه لري ازادۍ راډیو ته څرګنده کړه. زیاته کړه چې په دغه ازموینه کې به یوازې او یوازې د 1438 هجري لمریز کال د ټولو لیسو فارغان برخه اخلي او د متفرقه فارغانو او یا اختصاصي لیسو فارغانو ازموینه به جلاوي چې نیټه به یې وروسته اعلان شي. ویل کیږي چې دا لومبای ځل دی چې له مرکز کابل څخه د کانکور ازموینې د اخیستنې لپاره په دومره زیات شمېر استادان کندوز ته راغلي دي. د دې یو دلیل دا دی چې د پخوا په خلاف د سګني کانکور ازموینې په اخیستلو کې د معارف د استادانو څخه د ممتحنینو په توګه مرسته نه غوښتل کیږي. دا چې ولې دلیل به یې له ښاغلي دوست څخه واورو.
د معارف استادان اکثرا د تحصیلات عالي د نورمونو سره بلدیت نه لري او هغوی اکثرا په چان د کارتونو په خنپوري کې اشتباهات هم کوي. ولې د سش کال لپاره چون موږ 15 نفره له مرکز څخه راغلي یو او په حدود د یو 15 نفره د عالي تحصیلات موسی استادان دي او موږ سیغه تاقونه په نظر کې نیولې دي. همدغه استادان کفایت کوي. سش کال موږ په خپل ترکیب کې د معارف استادان نه لرو.
ښاغلي دوست، پخوانیو کانکور ازموینو ته په کتنه په ځینو ولایتونو کې د درغلیو احتمال هم رد نه کړ. داسې وویل
دا په یو تعداد نورو ولایتونو کې بعضې زوراوران شته چې هغه کوشش کوي چې خپلو زامونو ته نقل ورکړي او هغه د زور د لارې د ایمال د نفوذ له لارې او استادان مجبوره کوي چې تاسو زما د اولادو سره کومک وکړي او یا له بیرونه یو څوک رالیږي او یا په شکل د اشکالو کتابچه بیرون ته باسي او هغه د کتابچې سوالونه دوی هلته نفر کښېنولي وي هغه سوالونه دوی کلي ورته جوړوي بیرته هغه انتقالوي او کتابچه هم بیرته فوتوکاپي اخلي بیرته خپل شاګرد ته رسوي. دا په دې ولایت کې خوشبختانه دا شی نشته.
زیاته کړه چې سږ کال په دې باب د ټولو ولایتونو والیانو ته خبر ورکړی شوی چې په دې باب مرسته وکړي او له ممتحنینو پرته چاته اجازه ورنکړي چې د کانکور ازموینې شفافیت ته تاوان واړوي. ټاکل شوی ده چې د ازموینه به په دوه پړاوونو کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د کندوز د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې واخیستل شي. کندوز ته راغلی پلاوی د کانکور په دغه ازموینه کې له ټولو ګډونوالو هیله کوي چې خپله بشپړه حوصله مندي وساتي او په خاص ټاکل شوي نظم سره د ازموینې ډګر ته حاضر شي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمون رڼایي ستاسو د ازادي اروپا ازادي راډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.5 او 1.3 مترو اوریدلای شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر کړئ. پروانه خبرونه کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو چې امان الله امیرزی برابر کړي. خو تر هغه د مخاورسته راپور ګوګل چې په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو نامتو پاڼه د ویل دی وروسته به په چین کې د لټون په نتیجو کې سانسور بند کړي. ګوګل دا غواخ وروسته لاغه کوي چې په دې وروستیو کې پر دې سایت د انټرنیټ لارې بریدو شو. ګوګل دا غواخم کړی چې د چین له تجارتي بازار به په بشپړ ډول ووزي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څنګ د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په انټرنیټ کې د لټون تر ټولو لوی ماشين ګوګل وای په پیکن کې د خپل دفتر د تړلو غواخي وروسته لاغه کړی چې په چین کې ډیرا ایجنټانو د ګوګل او شلو نورو کمپنیو پر کمپیوټرونو برید وکړ. د دې برید مقصد ظاهرا د بشري حقوقو د فعالانو ایمیل ادرسونو ته نفوذ و. ګوګل دې بریدونو ته په ځواب کې وویل چې له دې وروسته به په چین کې د انټرنیټي لټون نتایج سانسور نه کړي. دا سانسور له څو کلونو راپه دې خوراوان و. په نتیجه کې د چهارشنبې له ورځې وروسته د ګوګل په انټرنیټ پاڼه کې د لټون پر مهال د تیبتیانو د تبعیدي مشر دلای لاما او په تیانانمن چوک کې د حکومت لخوا د خلکو د ډلهیزې وژنې تصویرونه او مطالب چې مخکې د ګوګل په چینایي ژبه کې سانسور پرې لګېدلی و راڅرګند شول. د بشري حقونو فعالانو د ګوګل د دې پرېکړې هرکلی کړی چې پر دې سایټ د حملو او په چین کې د تجارتي ګټو په خاطر د سختو شرایطو د منلو لپاره د دوی د اندېښنو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي دي. په دې اړه د عفو د نړۍ نړیوال سازمان د آسیا پاسیفیک د پروګرام مشره روسیان رایف
د انټرنیټي حملو او د بشري حقوقو د فعالانو ایمیلونو ته د نفوس حسې ډېرې ویرونکې دي. موږ په تېرو څو کلونو کې په چین کې دننه او بهر پر غیر دولتي ادارو له انټرنیټي حملو خبر یو. دا ډول حملې چې د خلکو ایمیلونو ته ننوځي اوس ډېرې سوي او ډېرې خطرناکې دي.
د ګوګل یو وایاند وویل چې دا کمپنۍ لا هم د پرمختللو انټرنیټي حملو په اړه تحقیقات کوي او نه وایي چې په دې حملو کې به د حکومت لاس وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې واشنگټن د دې انټرنیټي حملو په اړه له پیکینګ څخه د توضیحات غوښتنه کوي، خو د چین یو رسمي وایاند په دې حملو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دي. کارپوهان وایي د ګوګل لخوا له چین سره د تجارتي اړیکو بندول ښایي د دې هیواد په وړاندې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې لخوا د یو نوي غوڅ دریځ د پایل په معنا وي. د دې انټرنیټي حملو نور قربانیان هم شته، لکه د بیدو او ټویټر سایټونه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. دا دی بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. محترم اوریدونکو د نن ورځې پروګرام به په هغو شکایتو پیل کو کوم چې ازادي رادیو ته د تاسې په ایمیلونو او تلیفونو کې را رسیدلی دي. دا شکایتونه داسې پیل کیږي: یو ګران ورور په خپل ایمیل کې موږ ته داسې لیکي، محترمو د ازادي رادیو کارکونکو، کله چې ما د ازادي رادیو د اوټومات په ماشين کې خپل پیغام ثبت کړ او په هغه کې مې خپل اورور لټوه، دغه پیغام د ازادي رادیو لاره نه خپور شو. پس له دې نه ماته یو تلیفون راغی او یو اوریدونکی ویل چې دی په خپل تلیفون کې کریډیټ نه لري، که زه ورته د ده په تلیفون کریډیټ ورلیږم نو دی به د ما د ورک شوي اورور پاکله معلومات راکړي. خو خبره داسې نه وه. دا غوریدونکې وای د دې پښمیره ما کریډیټ ورولیک، خو کله به مې چې ورته تلیفون کوو د به تلیفون واخست، هیڅ به خبرې نه کولې او یا هم خدا چې هیڅ به تلیفون نه جګو. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، له تاسو څخه هیله کوو چې په دغه شکل باندې زمونږ اوریدونکې مزوروي. په دغه پروګرام کې موږ هڅه کوو چې له ګرانو اوریدونکو محترمو او دوستانو سره چې د دوی عزیزانو رکشوي دي مرسته وکړو. نو لطفا له تاسو څخه هیله کوو چې په دې شکل مزاحمتونه مکوي او همدا چې ځینې اوریدونکي تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه د موږ اوریدونکو ته کوي.